آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو او همدارنګه د ازادۍ رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونې لیدونکو ستړي مشه هر کلمه کوم د ازادۍ په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاری لدی کبل چې گواګی ل دوی سره همغږی نه لري یا ل دوی سره په کنسلی برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی وی ویل چې د دوی لخوا اغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدوي او همدارنګه نه مني. بل خو ته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخوانی جمهوري نظام وپرزید، ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسېدل، په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت، حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مباره اعلان شوی یا جرم نوی کړی دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور دې ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستی اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وبي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی په خپلو کارونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړله چې د دې دواړو ډلو نه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوک راوغواړو چې ووایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهره همکاري لري چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمیر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي، د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي، دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. په بحث کې راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر صاحب دی، پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جانباز صاحب هم را سره دی، کابل کې د پوهنتون استاد عبید الله بهیر را سره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دی. دواړو ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته پخوانی جمهوري حکومت، لا هم ډیپلوماټان شته دی چې کارونه کوي؟ په نړیواله کچه داسې پخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت یې او ډیپلوماټان یې؟
مننه صاحب تاسو قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیږي. گرچه که د افغانستان کې تاریخ ته وکتل شي، په افغانستان کې په مختلفو دورو کې کودتاګانې، اوښتونونه، انقلابونه شوي دي، خو دغه موضوع په یو میاشت کې حل شوی. دغه حتی نه ده رسېدلی چې سفیران دې په مستقله توګه یو دریز ولري او د افغانستان حکومت دې هغوی ونه مني، گرچه دا د هر حکومت مسئولیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. که تاسې په دغه پاسپورتونو کې وګورئ، د افغانستان په پاسپورت کې حتی او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی. او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنی دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري، او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي. دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره
اتمر صاحب، اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي، له هغه استازولیو سره په کړکېچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دي. د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي، او یعنی دغه کړکېچ باندې کومه سابقه لري که نه لري؟ تاسو ته زه بېرته راستنېږم. جانباز صاحب، تاسو راته ووایې، داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه؟ د جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب، تاسو ته براشو، دغه بحران به ورته ووایو، ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې؟ سفیر حکومت دی نه، د بهرنیو چارو وزیر دی نه، او له مرکزي حکومت سره دی ماړی کنه لري؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث لیو قدم شاته شروع کو، او خدغه غدا چی مشروعیت چی دا آیا داخلی خارجی دا ورکول کیزی اخستل کیزی نه، په دې چی ولس باید یو مشروعیت ورکی، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دا نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا غ مشروع ګڼل کیزی. خدا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوی مشروعیت، بل اړخ دی ډی فاکټو مشروعیت چې کوم سي طالبان لري، او هغه دا چې په واقعیت کې خاور د دوی لاس لاندې ده، امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده، او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شکرو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لرې او ته ونه کولی سي چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ ای تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هیوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماتان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغوی همدغه ټولې پیسې اخلي، او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او د تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو به څوکي دا تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې هلته دي دغه ټول ملکیت د افغانستان دي او په دغه باندې شخصي استفاده کول له دغه نه دا خپله یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو یې دا د مالی فساد اړخ ده چې د هغې باندې نظارت نشته. داسې هوادونه
بهر صاحب همدغې موضوع کې که پاتې شو لکه تاسو چې ویل ښه دا ده چې راځئ همدې مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضح دي او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یواله لویو مسلو نه ده چې همیشه د نړیوالې ټولنې د هر استازي هغه که د کوم هیواد مشري هغه که د نړیوالو ادارو او سازمانونو مشران چارواکي استازي یادوي. په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوي صاحب نه، پرته له طالب نه، پرته له دې نه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګیایي چې سب پاک کوي، سب پاک وساتئ، دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې هم د یو دولت په توګه چلند نه کوي، بلکې د یو سب په توګه، د یو ډلې په توګه، د یو لوري په توګه چلند کوي چې کورنۍ مشروعیت طبعاً دا شیان تر اغیز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دي منلي، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم ځای کې ده؟
ګورئ، دغه ټولو ستونزو سره زه موافق یم. ټولې ستونزې شته، اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبز ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر نه دي در کړي او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبوره ده چې رجوع وکړي، ورسره خدمات نه ترلاسه کړي او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر همدغه هم ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشه که خوشه نه، نن طالب حاکم ده په خاوره کې او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کوي او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستې یا د باندې یاستې او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شاو دغه نظام بالکل قابل قبول نه، ځکه بیا از ډی ټو ډی لایف چې ورته ویل کېږي ورسته ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شل کېږي. او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یاست جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چې امتیاز باندې ورکول کېده؟ که نن طالبانو کې دغه ستونزه ده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې، خو مخکې هم تاسو خبر یاستئ چې دا کدرونه د سیټونه سفارتونه په چې اساس باندې ورکول کېدلو، دا اوس افراد یا اشخاص دي دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه ترسره کړي، خو دوی یو نظام ده په واقعیت کې او مجبور ده دا سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقي بحث بیل ده چې موږ به په دغه خندونو او د جنجالونو په مخ کې به سکو. خو اوس خبره کدا ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزې څنګه ترلاسه کړو، تذکرې څنګه ترلاسه کړو، پاسپورټونه څنګه نوي کړو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي، هغه ضرورت لري د دې اسناد ته، ځکه هغه بدون دې اسناد نه پیژندل کیږي.
مجبور دی تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګه د خارجیانو او هر هیواد که غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړی چې وغواړي د تماس ولاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او له دې وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړ، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لړ ستونزې او خنډونه پکې راپورته شوي. زه جانباز صاحب ته راځم، د هغه نه به وروسته واورو. اتمر صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې دی استازولۍ سره څومره تړلې بولې؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید په حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوال نه واخلي او هم د خپل افغانان نه. که دوی داسې کینی خلک خو دې ته نه راځي چې راځئ منګه جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلی شئ چې نیم افغانستان دوی نه مرور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټې خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسو وکړه، دې کې خو موږ تقریبا اته نه تر لس میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لرو. یعنی هغه سفارت خانې او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی، ځکه مخکې بهیر صاحب وویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسناد ځینې اخلي او جوابګوی هم نه دی. چاته ځواب به ورکړي؟ دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چه شی موږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاوه، نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی په دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه برعلاوه چې دفاع نه کوي، هغه ته یو ستونزه هم جوړوي. نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا بارد مسلمانی، چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانان ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو. ګرچه دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو، د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ. دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې د دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، بیا پس له هغه نه دی اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب. بیرته راګرځو جنبا صاحب تاسو ته کراشم اوس مخدو کی چې غږ مو اوریدل شو. ام دغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث اوریدلې په دې اړه باندې څه نظر لري؟ او مثلا سمو د مخ کې موږ په هند کې دی قضیه شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ زه دقیق بیا غو موضوع تعقیب کړی نه ده چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي، په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخی دي. یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یو نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه دی سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري، چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کیدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي، تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے کار کبھی زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی چھ افغانستان دنگے حاکمہ دا متاسفانہ چھے دے دولت داری دولت نجیبیات دے خدمات دا عرضی دے خدمات دا عرضی یو لازم بخی دے خدمات دا عرضی جوگا ندنگا دالا او فقط و فقط دے پارا چھے افغانان تر خندون رامانستا کی دا سے چلندون کبھی دو خب پوگیگی چھے تو ہارو بیو دو کچھے دوی اوس دا ډیپلوماټان یا کنسولان کار کوي، د کنسولګری فعالیت کوي، دا هیوادونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو په یو ترتیب دوه کار کوي، د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هیوادونو فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی رقم سره نږدې کړي ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپیژني چې دا کار ناممکن دی اوسني شرایطو کې، یو فشار په کوربه هیوادونو. د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دلته یو دوست په سیاسي غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي، خو بیا هم یو څه عواید شته. دغه عوایدو ته هم طالب جان سترګې نښلولي دي چې دا هم د دې جبت لاړ شي. موږ تاسو خو وینو چې په اوسني افغانستان کې هېڅ نوی حسابداري نشته، هېڅ نوی ظرفیت د دې چې ته حساب واخلې، حساب ووایې خلکو ته جوابگو اوسیږي. داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته، داسې یو سیستم نشته، بانکداري نشته، د مالیې وزارت دوی په هم خپل ملایتوب شروي. نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې ناچیزې دي هغې ته هم ډېر سترګې نیولي دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي. نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته ډېره هم ښکاره شي. دوی دومره غرق دي هم په څلو پنځه ښځو کولو کې، هم په عیاشي کې، هم په رشوت ستانۍ کې، او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو. بله خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي، د هغوی مسؤلیت څنګه تعمینېږي او دې ته ورته خبرې. اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په ویانا په کنوانسیونونو کې هلته تصویر شوی دی.
خو جان باز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري. مثلا یو سفیر چې د رئیس جمهور استازي او رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی او نور رئیس جمهور نه یې، نو د چا استازولي کوي؟ د کوم نظام استازولي کوي؟
دې سوال ته منطق شته. خو خبره دې کده چې مونږ کو داسې یو حقوقي خلا کې د طالب د لاسه وقتی شوې او دا د کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده. په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي، په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي. پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېده، ډېرو هېوادو، ډېرو مقتدرو هېوادو دفاع، خو رویه ادامه درلوده. یعنې پرېسیدنتونه شته دي، فنلاند سره دا کار شوی، استونیا سره، لیتوانیا سره، لاتویا سره، ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتونو کې واقع وي. نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي، هغوی افغانستان ته کار کوي، د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي، نه د طالب استازیتوب کوي. خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی، یعنی حقوقي خلا نه دی شوی، درست؟ خو تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي.
طالبانو سره قونسلی همکاری لري، دې ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی، یا یو کار دی چې د ضرورت له مخې باید وشي؟
نه، ها نه زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت له مخې، او کیدای شي چې یو کې دا کسان طالبانو سره لاس ورکړی اوسېږي، هغوی سره کار وکړي. دا د هغوی هغه دی انتخاب دی، اراده دی. زه کولی شم چې فقط دې سره خپل غیر موافقت اعلان کړم. ما خپل موافقت د 2022 کال د مارچ په 10 نېټه، کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته، زه د سفارت نه همداسې ارام ووتلم، ځکه چې ما ونه غوښتل چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه خراب کړم په دې ترسي. زه ترې ووتلم، همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل چا چې ادامه ورکړه هغه ته ادامه یې ورکړه.
مننه که جان با صبر وس سبې د هواري لارو تمرا شوما سره یو بل ملمم دی، د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی. پاتسون سپتا سره ته دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړه د طالبانو مخ کې ورته ملمنو اشاره وکړه، لاغې زیات شي کېدلی شي لکه د هغه مسافر سره پرته له دینه چې سیاسي نظریه یې صدا د طالبانو په ضد د طالبانو پلویان د خاتمر صاحب وویل چې حکومتونه او دولتونه که ځان دولتونه ګڼي مسئول دي چې د خپلو اتباعو هغه کو د دوی سیاسي مخالفان هغه کو د دوی موافقان دي هغوی د خوندیتوب لپاره له خپل هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې اقدامات وکړي او ستونزې ورته خپل جوړې نه کړي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د ځینو هیوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوو یا سفارتونو نه کې تیر شو وایي چې د کنسلي چارو کارونه کېدل، په عام افغانانو ژوند څه ستونزو سره مخ کوي یا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو میمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، طبیعي ده چې همدغسې پرېکړې هم په افغان ولس باندې اغیزه لري او هم هغه بهر میش چې په برنی ودو کوڅیږي په هغو باندې دا اغیزه لري، ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي، هغه که داخلي که بهاري، ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی، کاغه ته تذکره ده، کاغه ته پاسپورت دی، کاغه ته نکاح خط دی، وکالت خط دی، کامدارنګ نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت وته لري، یا خپل پانتون اسناد تاییدی وي، نو تبهن حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي ستر څو کولای چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولو سي هادونه کې هغه پالیتونه زندولې دي، تبهان دا به د سیاسي او هارخي خو هم په تنا په باندې وادو کې ډیپلوماټانو وسی ریالته یو ته د ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي، خدمات چاته وړاندې کوي؟ ها وګړي ته وړاندې کوي چې عوام یې ګړې دي. دا د سره منم چې په پاغه کې بدار نظارت ټیم نه وي، ځکه چې تاغه لا پښتنه وسی وایي چې د پیسې په کومې لارې ولاړې او چیر دي مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعا فساد به شکیلې خلک، خو هم هغه بهر میش د سینې د ټول د نظام مخالفي، د سینې د ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، د سینې د ټول د سیاسي نظام وسنۍ نظام چیلنج کې دا سینې دي. شاید په هغه کې به محدود کسانی، خو هم نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پریکړه د اصول زه لازمه نه ګڼم، ځکه چې یو یواد چې غراضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د په خدمت کې ده او دلته امنیت راوستی دی، دلته پارس که دی حکمران دی، د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي، نو پارس که دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پریکړې نو خپلوان ته جواب ورکړي یا تا هغو سره دا پریکړه لی مسره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري، دغه روابط لري، نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي، څوک په دې وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که امکان ملګری دوستان لنډ لنډ خبري وکي ملمانه، نو زبو کولای شم چې په دې بحث کې غزياتره پوښتنه جواب کو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. خغله بهیر، دی پانتون دی استاد پتوګه راته دا خبره تشریح کړي، یو سړی دی وای ز کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، دی سیاسي نظریه سره يم یا نه يم، یا مخالف يم یا موافق يم، خو ویر لري ډیپلوماټ ته ځای کارمند دی سفارت لدی ویر لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلې او هر وخت ویرې ته نه دی یو خطر دی یو جنجال دی ویلانجی که زه ورسره کار وکم دماغ خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي دا بل ستونزې سره مخ شي دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه کړي او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړکی چې له دوی سره د کنسلی چارو هماهنګي او همکاري ولري د تاسو په فکر باندې دی هغه دلیل دی لپاره څه کېدلی شي آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي ځکه خو دا فشار خو ډیر کمی حکومتونه خای ورته ډیر توجه ونه کی ظاهرا خو دې اتمر صاحب او دې جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي
سمه ده ځینې به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري اندېښنې به لري هغه منو صحیح ده کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو یو دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي نو دا یوه خبره دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي بل اړخ یې دا ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې پولنډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی غړی دی نو دی غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي هغه پیسې چې ورته جوابونه وي ګوري دی پولند سفارت پرون دی خدای یو درجن پولندیانو نه $200 فی ویزه اخیسته تاسو خبر یاست مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزه په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه هم د سیاست چې هیڅ قابل قبول نه دی اوس خو بل خصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد د پروسه بندستوه مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده د قصو کړ چې زه په ایرپورټ کې کېنه سلام ما خلکو ته ویزه ولګولې پاکستانیان غشتلو چې د افغانستان په ترو لاړ سي کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوت لای نو تر هم په ترو به لاړو نه یعنی د سي مالی فساد موږ یو تاریخ چل رو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوام داد چې طالب شکاري سرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچي چې دوی د فعالیتونه سیدی د فعالیتونه بند سی دوی بیا مجبور سی چې رجوع کی طالبان سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کی خو اخر کی خبره دی املاک هم د چې په دې پول هوادو کې د افغانستان املاک دی د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دی چې اوس الته چا پیدا وکړي د غواړي خرسي کې به حیث شخصي املاک نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسولیت راځي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ دا هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو مشروع نه ای دا سیستم شتون لدینه به تر ده چې افراد دا مسولیت په غاړه واخلي او یو سیستم مختبوزي او اوس په خصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیاي اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانستان ته تلی سي بدون دی ویزام کته خارجي پاسپورت ولري تاسو را فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي بیا ځینې د اسناد تصدیقو ولو خبره سیده دا رښتیا مې استون زده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونو چې دوی پولیس کې اعلان کړی دی هغه ته برجو کوي
زه غواړم له تاسو نه ولن جواب کرا کی د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونه چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو سره ول ویني زکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی دی یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نکوم په کونسلی چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو رز هم دروازه خلاص نه سپاتې کولای چې هغه قربه هوا درته اجازه ورنکي نو ظاهر ده چې دا کوم کنسولګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربه هوا دونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزین قانوني اړخ نه په دغه خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکړي تا فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې په غیبانې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږو طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بل سوال دی یو ډیر بل اوږد بحث ده
مننه اتبر صاحب که تاسو تراشو دی تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وی کړی دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکې وو مونږ ګورو په ویانا کې په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې خکیل دی دغه دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ ځکه چې زنه پیغام ز خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې وسنی وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضی دی ما نه یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکړي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال وسی دا دا اړخ تاسو څومره غنی فکر نه کوي چې طالبانو خیله دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې
خبره د مشروعیت نه انسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت نه کی او خپل څنګه چې خو خدامه کار خپل وکړي دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا مونږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته او مونږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې مونږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډیر پیسې دوی ترلاسه کوي د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کیږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی زما مخکېنی ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي دوی سره کینی خبرې کوي همدغسې د امریکا همدغسې د کاناډا دوی دعا کې دفتر لري دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی دا د څه شي په خاطر دی د دې وظیفه او کار څه شی دی دغه باید همدغه کارونه وکړي دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي دغه روابط دې جوړ کړي نړیوال سره دې کښېني دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ یرغمل ورکوئ پیسې ورکوئ پیسې واخلئ دا خو درست کار نه دی د یو سیاسي دفتر معنا دا ده چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي دغه روابط جوړ کړي او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت نه لري د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشی کهی دی دوی دی آمارا اتا دی دوی پر زد دوی ستیج نیسی دوی دریگی دوی خبری کهی دوی معنی ورکی آوزان تا دوی دا حق ورکی چه زمون حکومت مشروع نده دا یو دیفاکتو حکومت ده دا پزور آغلی دا مشروعیت نلری قانون نلری نظام نلری دا نلری اغا نلری همگیر نده فراگیر نده دا خبری دی چه بیا نریوال تا پو اس وقتی دا د منلتی تاسو کې بشری حقوق نه مراتوي دا چار نظام چې بشری حقوق مرات نه کوي خو حقوق ته احترام نه کوي تعلیم د په خوځ باندې اول چې هر ځکه چې هغه هیواد هغه یو حکومت د سفارت نسبري چې هغه متهمي د بشر د حقوق په نقص باندې د خوځ د حقوق په نقص باندې په جنسیتی اپارتاید باندې دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري اورېدونکي لري دا چې په افغانستان کې نه لري دا نو بیا خبره
مننه رابه شما جانباز صاحب ته جانباز صاحب مخکې خغلی بهیر دی افغانستان نه بهر دی افغانستان شتمنوي ته اشاره وکړله دا شتمنۍ پوخام لوټل شوی دی په ځینو مواردو کې لمن زوړل شوی دی پلورل شوی دی په دې اړه ریپورټونه شته په پوخانیو دی کورنیو جګړو پر مهال باندې په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره لدینه چې فساد ته اشاره وشو او ګڼ نور مسایل ته اشاره پکې و. خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. موزه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې بم رپورټونه درلودل. پلانې هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلانې هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پورې، تر مځکې پورې، تر ملکیتونو پورې په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سري توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي. هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کونسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمه کې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالات چې رامنځته شوی دی دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي شتون نه لري، خو حقوقي شتون یې هیڅوک نشي کولی چې د پوښتنې لاندې راولي. اوس د املاکو مسلې ده. د افغانستان املاک په خارج کې، په بهر کې کاملا عام سي تثبیت، او څوک یې خپل په خوښه نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، عرضه یې کړي، په ګراوي ورکړي، بل رقم پر معامله وکړي. دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی که چیرې څوک دغسې یو اقدام وکړي، کله چې په افغانستان کې مشروع، مسؤول او ملي حکومت رامنځته کېږي، دا بېرته ګرځول کېدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي. او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زمونږ املاک یا زمونږ جایداد یا زمونږ اسباب او اشیاء په ځینو سفارتو کې مونږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیاء لرو. مثلا د مسکو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه، په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته مېړ شوي وو د څه په نوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، عرضه کړي دي چې ډېرې مونږ دلته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، افغانی او دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته توفی ورکړي وو چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود، او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي. په هر ترتیب د املاکو په اعتبار زه دونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې دا افغانستان نه د طالبانو، طالبان د افغانستان مالی، افغانستان مالکی نه دي. دا یو نامشروع ډله ده چې په افغانستان باندې حاکم شوې ده.
لنډ کراته وای جان باسی، تاسو سره خدای پاماني په دې خاطر کوم چې تاسو وروسته د موږ بل خبرونه تم راځي. لنډ ما ته دا وای چې تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي، یا لږ تر لږه دا وضعیت څنګه بهتر کېدلی شي، څنګه کېدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وایي، یا کورنۍ مشروعیت ورته وایي، یا لږ تر لږه دغه د استازولیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري؟ لنډ دوه درې سپارښتنې.
ما بارها ویلي دي ان تاسو پوه انسان استئ، په دې پوه شئ په دا شل کاله چې زه په دې بنیالي چارو په دې سیاستونو په دستګاه کې په دې دهلیزو کې کته پورته کېږم، تاسو پوه شئ چې تر څو ته دننه په کور کې مشروعیت رامنځته نه کړې، دغه نورې نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکوئ؟ نورې نړۍ خو خپل پر ګټو، پر منافعو اقدام کوي. هغه څه کوي چې نن یې خپل په ګټو اوسېږي، سبا به د هغې ګټې بل رقم اوسېږي. دغه طالبانو سره امریکا پرون هوکړلیکه وکړه په دوحه کې، اوس ورسره نه کوي خبرې، اوس بل تکتیک رامنځته کړی دی. متوجه هستی؟ هغوی خپل پر د ګټو په بنسټ عمل کوي. مهم از سپارښتنه تاسو من دغه مخلوقو ته دغه مخلوقاتو ته داخل پکور کے مشروعیت رامانس تک مسئول ملی حکومت رامانس تک زہیت کلا در د سهامی شرکت طرفدار نه مگر دا حکومت ملی نه دی مشروع نه دی مسئول نه دی نورم خدای سپارم ډیر زیاته منم
ډیر مننه کو غوث جان باز پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې کورم آباد موږ نور بل بنو ترستنی ګل دوی ملن لنډورو پاتون سیبل تاسو نه بي وابرو تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کړي او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه هم نیول شوي داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لاره لري. نو اسلامي اماراتو په کار ده چې اول خو دوی د افغانستان کې د خپل ولس را خپل کی، ځکه چې هغه ولس چې بعض ورکول شوی دی لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکل به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه حقوق باید پایل وسو. نن چې د انجونو په مخ باندې مکتبونه یا پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر افغانان ته درد رسېږي. زه داسې افغانان پېژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. وای زموږ لوی ارمان دا دی که په افغانستان کې د انجونو په مخ باندې مکتب خلاص شي. وای زه دا ژمنه کوم چې زه بیرته راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقي دلته تیروم، خو هم زه خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زه کلم بهر کې میرسه ویم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې سلویش ملیون یا لږ دي، تبهان په دې خوشاله ملیون دا درد لري. صحیح که په کلیو بانډو کې دا احساس نه تعلیم او په شار کې شار نشي چې دي خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي او رااله د املاکو. نو اسلامي امارات په کار ده چې خپل پالیسی د ټولو یو ودونو سره یو رنگ مختبوزي، ځکه چې دا ته سیاسي پالیسی جوړیږي د بارني پالیسی په اساس، دا ول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي. کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نو څه کولای چې بیا مش سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه سکو چې ټول افغانان موږ باندې راټول شي او دغه دا وشوي نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې هیڅ دغه نه لرو، په منځ کې موږ تفریقه نسته او موږ د خپل د نظام ملاتړ کوو. نو طبعاً اوس په یو تعداد وایي و صحیح د ملاتړ یو، ځکه چې اوس حاکم نظام دی په موږ باندې حکمران دی او موږ دا حق لرو چې په دوی سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. مور بل شي غشتنه کو خپل د حقوق غشتنه کو، هغه کزما خور کم کزما خور ولادي زه ته حق تعلیم غشتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
من نه سلامت اوسې امداسي چې مخکې مې جانبا سب ته ول وخت مې کم دی په نور خبرونو کې به ډیر باس کو. من نه کو پاتون سب له تاسو نام چې ګډونم را سره وک کورم آباد او خپل خبرم را سره شریک کړلې. زه براشم بیرته بهیر سب ته. خغله بهیر تاسو را ته راځي چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وکه او بیرته براټولم دا خبرې په مشروعیت کو. ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده، بلکې د بانکداري په برخه کې ده، د تجارت په برخه کې ده، د کاروبارونو په برخه کې ده. ما څو ورځې مخکې په کور دننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې، ویلې چې کاروبار لري، لاسي صنایع لري، مارکیټ هم پیدا کړی دی، خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي. پیسې نه انتقالیږي، سوداګري نشي کولای چې چا ته استولای نشي. مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو وروستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر ښه شوی دی، ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوخت دي، خو مارکیټ کې ستونزه ده، د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي. داسې بې پرې کرا ته ووایي چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وایي چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوې کوي دوی نړیواله ټولنه ملامته ګڼي چې ګوندې نړیواله ټولنه دوی سره یا د دې له کبله چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وایي افغانان خو ټول مسلمانان دي دې لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمني لري یا په بله پلمه هغه څه چې د طالبانو مشران هغه ورژنی وایي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني کنه دا د دوی په وینا د دوی مسلم حق دی نړیواله ټولنه ته چې غوږ شي ملګري ملتونه چې دوی سره همکاري لري یوناما چې همکاري لري دغه تیره ورځې د بشري حقونو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو رپورټ خپور کړی دی چې خوشنوونکی دی تاسو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده
پښتو متل دا وایي س تبر تیره او س د مور ککره نرمه وا خو خبره دا چې دواړه و خو کې جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2018 یو رزولوشن کې ښه خبره یو لدلورې جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او سیدا د ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولست د تقاضا په جواب کې حل سي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زر حل سي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت کو چې اخر دوی هم دا در کې چې یو پروسه پکار ده یو قانون اساسي پکار ده ولست جوابګو بدن پکار ده دغه ټول کارونه سیو کې وي او سنس دی ولست تمثيل سی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سی افغان ولست سره ولاړ یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلی او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونځي حل کو ځکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور زیانو ته ځي اوس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بزیاتیزي د امریکا کې اوس تقریبا ولین لس قضایاو کې افغانستان قضیه نه راځي نو یو ورسې نړیوال ټولنه موږ آیسولیټ کړو موږ یو خواته کړو بیا غی نه پات برته نړیوال ټولنه نه راګرځي نو وس تاسو کومکونه وکټل چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبورې چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت او اقتصاد پر مختګ وکړي هغه مجبورې چې لوري درس نسی ویلې هغه وطن نه لاړ شي دا اساسی قضایا ویدی حیاتی قضایا ویدی چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کی نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
په نام خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو پاتیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلم وڅ فکر کوي چې آیا طالبان پاتیرو دریو کلونو کې چې کومې نخې خانه او پرمختګونه خودلې دي د دغه مشروعیت په لوري روان بولې د طالبانو په دغه وسنی صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لري چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي هم نړیوالې ټولنې ته
آن صاحب موږ خو اول په همدغه امید باندې وو موږ دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس په افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلک سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دی وکړي متاسفانه چې دغه کار ونه شو او راستر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوانه په رسمیت وپېژندل شي، د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل. او تر دغه ننه پورې دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په دریو څلورمو دریمو دویم ودونو باندې مصروف شول، او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه، ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته، نه مسؤلیت پکې شته، نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو. دی کې متخصص، وطن پرست، متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې، مالیات، عشر، زکات، عقل ګورونه، دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول، او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته، هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته. دا منګه ناهیلي کړي یو، باید افغانان د دغه حالت نه ووځي. دا چر څوک دا کار کوي نو خدای دې هغه ته هیبت ورکړي.
مننه کوم اتمر صاحب، د په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنون کې هم دی، کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر، له تاسو نه همدارنګه له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له شنون کې غوث جان باز نه، د سیاسي فعال شیردل پاتون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه، د تاسو د ټولو د کور آبادی هغه اوریدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه له هغوی نه مننه کوم. ازادي راډیو هر ورځ د ماښام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل کیږي، او د ورځې له خوانه یعنی د سهار له شپږو نه بیا د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا ښه چاري.
کشالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خطبی نہ فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرسی شولی آکی دی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابو نہ خرس شول دیر تاریخو خرد شول دیر قلمو نا خرد شول دیر کتابو نا خرد شول قوم پرستان خرد شول هم کام ریڈان